دوستان میرسیم به پایان مجله خبری امروز. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید. بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو در زده رادیو یو بی بلخ پروانه ته بیا هم هر کله درته وایم. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه اوري چې وای په افغانستان کې د جګړو دوام خوشینهي کړی دی. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. او د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازی وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلی ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغسې چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړندلاره او مقدمې د دسمبر میاشتې پر دوهمه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیله وښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې د جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولان کوبیا پرون نوښت په یو ټویټ کې وویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یو راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 وسل ملکیان وژل شوي دي او تر 3100 ډېر نور ټپیان دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محکمه کې د موظف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په قضیو کې له یو څخه تر څلور کلو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلازه د رادیو ری د امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رایې دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رایې څه باندې 270 ته ورسېدلې او دا هغه شمېره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګري یو اجرایي ګام دی خو سرکال له دې کبله ډېر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. په قبایلي سیمه او شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانۍ او اخرانۍ واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وایي د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سو چې پولیسو په یوه مشکوک وسله وال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وبله. د ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو، چې تېره شنبه د فساد خبرولو په تور په دار وځړول سو. د هغه اصطلاح ده چې ایرانی د جاسوسي یا هم د ایران د حکومت د نسکرولو د هڅو قضیو ته کاروي. او د ترکیه چارواکي وایي یولس کسان د جاسوسي او د یوه ایراني جلاوطنه د نیولو په شک نیولی دي. د ترکیه پولیسو پرون وویل د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی اونۍ د مخه داسې مهال ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطنه په استانبول کې لا درک سو. چاب چې د حرکت النزال یا د الاحواز د ازادي بخښونکي عربي غورځنګ په نوم د یوې بیلتون پالې ډلې پخوانی مشر و، په سویډن کې ژوند کوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته په سفر تللی و. دوستانو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په سر کې به دا راپور واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اوربند وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل له بده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې غړي حبیبي سورابي د یکشنبه پر ورځ ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر چنګېدو تمرکز وکړي. که څام په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سیتود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورونی غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوي او په وژل سو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې شي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د عامل په اړه زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازي ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز اسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلا او استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون د خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دي تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقامو وړاندې کولو پرته په لغمان کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاري وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې ده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
دوستانو د عوامو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ ویلي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي، او دا مو هم واوریدل چې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره د وقفه راغلې ده، او د دولت مذاکره کوونکی هیئت نن کابل ته رسیږي. د دې موضوع په اړه نور تحلیل به د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړ پوړي سلاکار نبی مستاق صاحب سره وکړو چې هم دا اوس سره د خبرونې کې دی. مستاق صاحب، خبرونې ته شرغلی، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دولت مذاکره کوونکی هیئت نن کابل ته رسیږي. ورته تاسو خبرو چې دوی به له کومو وړاندیزونو سره راسي، او څه وړاندیزونه به ولري چې دغه په اړه د حکومت او نورو سیاسي قشرونو سره مشورې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. دوی ته راغلي دي مشورې لپاره راغلي دي. دوی ته طالبان سره دوه نیم میاشتې په طرز العمل باندې کار وکړو، یو سره یې وپېژندل. طالبانو خپل دوه ویشت فقریزه غوښتنې حکومت ته ورکړي، او حکومت اته ویشت فقریزه غوښتنې طالبانو ته ورکړي. په دې چې اوس باید اجنډا جوړه شي د افغانستان لپاره، د اجنډا کې باید لومړی په موضوع چې ورباندې فیصله وشي هغه اوربند ده، تر څو جنگ ختم شي او په آرامه حیاتونه کینی او خبرې سره وکړي. خو د طالبانو په لست کې اوربند اوومه نمره ده، نو په دې باندې به خبرې کېږي، او دلته په کابل کې به ورته مشوره ورکول کېږي چې دا خبرې پس له دې په څه ترتیب سره په مخ بوزي.
بله، پر چیرو مسایلو له وړاندې موافقې سوې دي، پرته له دې طالبانو کوم بل وړاندیز ورته نه درلودی چې دوی هم یوه غوښتنه ولري چې افغان حکومت ته وړاندې کړي؟
نو په د دوی وشتو موضوعګانو کې چې دوی وړاندې کړي دي، هغه څه چې دوی غوښتلي دي هغه پکې شامل دي. یوه مهمه موضوع د اوربند نه وروسته چې هغه باندې به خبرې وشي، د نوی اسلامی حکومت جوړول دي. افغانستان خو یو اسلامی حکومت ده، او په دنیا کې هم و 50 نور اسلامی حکومتونه دي، نو په دې باندې به بحث وشي چې موږ څه رقم ته اسلامی حکومت غواړو، او چې څو دواړو خواوو ته د قبول وړ وي.
ډېر زیاته مننه کوم د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لوړ پوړي سلاکار شغلې نبی مستحق کورمودان چې زموږ سره خبرونه کې برخه واخیسته. دوستانو تر ویلند وقفه وروسته به خبرونه ته ادامه ورکوم.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې بل اسمت څارونځ خبرو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان پر مسایلو څه تبصره کړې دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخاوني ولې شي. په امریکا کې دا موضوع لدی کبل اوس زیاته مطرح ده چې اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي، او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. د مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکي اندېښمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما له لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و، او هماغه مهال یې دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژي د یو شرکت لوري چې اجرایی رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زیدی د ټکنالوژي لاري له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یوه نوې ټکنالوژۍ کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډېر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې که د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم عام ولس د ماین له خطره وژغورل شي.
زموږ غږ لزدي رادیو اوري دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي، په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنۍ سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره وارو چې زما همکار محبوب محبوب چمتو کرده.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد ورسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کله د ونیز په شکل باندې کله د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب لپاره نه
په ځپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونې کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګلمې د یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
چې د درد غوندي سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړیو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژنده لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کې پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې باغو نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی دست تر کندهارا یا لوی کندهارا لیخا پکتیا خوست کدو گستیم که با دیر و نگره ها که ما معمولا یا مرکزی سیم که خوب پا گستیم که بزخ در دیر ما در خالونه با یا بزن و هل یا با تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خو خالونه معمولا چه با هل شویدی به خود الخواست خواهل شویدی به ناجنه الخواست خواستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو قریبه دی که اومد به دی اساس ده زن خالونه بیر ستایل شویدی خال پا پلاو کل ابرانیدی تا پا که جور که ده غاخونو پر هارونه خال ده دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال ده روز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی خیخه ده پا که کاریگی نره لره وطنونه او خال ده فقیر مخل زیارت ده خال ده فقیر مخل زیارت ده تانه را یروز ده جنره و لعر دینه او خال ده واه خبر ده نکرم یو ده ولگیده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال ده واه خبر ده نکرم ناغه براک ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخواه وقت که ده خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا پا تیرا پا شیر و شاعره که او بیا پا لنده یو که خرا دیر کارا شویده
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی کیگی پا تندی زنه یا هم شنرو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینه ور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوعی خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوخ دی پاره وی
خدغه باز خځه مثلا باز جنو کې به وهل په خانه چا بوتل چیناری خال دا چا به له دشه د اینې به شاخونه ور کړ هغه به کباله سوزاریشکا چې راوش کولا هغه به بس وزبل دماغ به په دابوت لمیچل ته کې کو زستن سره به واله چا غمینې سی اینه هغه به سره سوزا بغاړه سو هغه به تکش نه وخت شین خال بس
هغه کسان چنجونو او میلمنو ته خال نګدی اکثره د ډیر عمر میرمنې وی زکه خو په سیمه کې مشهور او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خال نه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې ترور ته ورغله په تندی خال نه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده
و ماشوم ته په زړه ډیر وړه و ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ الته گاونډي کې یو میرمن هغه به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو لورالو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږي مشهور په شین خاله خاله باندې ورغللو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې پوسه شو په خاښ ولا د خالونه ولې تندې باندې وهل دي خو چون ماشوم ته نو په هیدل ما نو په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خال وه خو شریخ رند باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړی رښتا نه کړم ګورم تر څو د خپل خال نه خپل ځان دی باندې ورګورم ترش پاده تر خو
نشین خالې نه تمالو ماشین خالې نه تمالو
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوه ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلی او پرسی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکه لرو
هنر جاج
هیواد ورسپانې په 1323 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ول منزل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورځپاڼې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علما اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرن کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کدار ته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادیږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېد. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه چې د ملت غوښتنه ده، د جنگ کرکه، مثلا د سولې لپاره تبلیغات او د غرض د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته درکنې د خونه، مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت، نه څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېږدل نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولت خانه موږ خړوبېږو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه، رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپل زه راغلی تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کیږي، په خاطر څومره ارزښت ورکول کیده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسول مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سی ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسی اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جریدې د شاینس دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټو په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغه قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عریض شي او هغه تا تخطی بررسی کی د دې مثالونه ډیر موږ لرو. خپل وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی، هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډیدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عامو خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی. انشاءالله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوی شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پی روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، یا داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر مې پرېښولي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوي لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس،
مړوم ژوندۍ شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو بس پینه لیچه دی ظالمه نوم لیکمه بیرده.
جلان صاحب تا تا بخپلا هم پته لگی چه دلومنی کتاب شاعری دی سنگه و دویم کتاب سنگه و دریم سنگه و یعنی حقا تو پیرونه چه تای محسوسوی حقا دی دی شیر پا کومه برخه کرا غلی
لومړی کتاب شیرونه دغه سوي چې د تاند ځواني شیرونه او هغه شیرونه وسنه دي شاید وګه کې مډیر ستونزې لرلې په وخت کې شاعری کې کوشش میکړي چې ستونزې حل شي خو انسان د نیمګړتیاوي لري او په التزمه زیاتره غزل او څلوریزي وي آزاد نظمونه دغه شان ډیر کم او اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځنې شاعری کړې ده او د وسنی اثر یاد یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځلس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کېږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی کنه یا آهنګ یا موسیقی د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې درته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود ده څه ډول خیال کارولی شي دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته ښه ښکاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي کنه، یعنی ورسته مې په شیر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکی راوستلی دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر اختیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کېږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به د شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله، دغه یو خیال ما کروله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي، هغه زه ولیکم. ولې وروسته را دښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته تنه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر کراته وایا.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختي، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختي، وه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختي. زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر اتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، دا هنداري ولې په یو رب کې زنګ ته واوختي. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختي. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختي. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوختي.
جلان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالې مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
زرپاڼه.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي، دا هر څه کیږي کز ما من خپل ساعت تیرم چکر یې وها زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او وی ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. څوکۍ زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه څه ووایم دا نو بیا د چا خبره دورګه نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی ډېر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډېره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل بښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل. بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو ولې نه ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده. ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهېږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډېږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه ورو.
اسرافیل ورشو وایا الله ته دا ګلم د یو قام راوړی تا ته. هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی. هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وایا الله ته دا ګلم د یو قام راوړی تا ته. هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی. هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی. جړاګانی دی ویرونه جنازی دی. دوی خپل ژوند د ستړي د ستومان دي د قیامت ته یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت دی. دل ته ویره د مرګونو دي وحشت دی. هر ورځ غملی نشو قیامتونه. رانړېږي پکې دنګ دنګ قامتونه. د
دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ازمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه موږ ته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. د شکیلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خون نړیږي او سپیره شوه. لوی خدایا د اسمان دې را نسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور که. پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکا. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. دا چې هر خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، که دښمن ټکر به خرا باندې سوک شي. دښمن
زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی. یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن ناڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، وطن. شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. حرکت دوچ کی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ حرکت دوچ کی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی. یو بات
تر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی